د افغان حکومت د یو شمیر ملاتړو هیوادونو سفیرانو په کابل کې په یو ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې په دې هیواد کې د ژورنالیستانو، مدني فعالانو او دینی عالمانو هدفي وژنې ودرې. د کندهار د امن ولسوالۍ پرامنی قمندانۍ په نننی موټر بم برید کې د ټپیانو شمیر 3 کسانو ته رسیدلی. دوستانو ستړي مشي، د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. یاد مسایل د خبرونې د سر موضوعات دي. وړاندې په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. نوریاس نوري د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندهار چارواکي وایي د امان ولسوالۍ پر امنیت قمندانۍ د نننی موټر بم چاودنې په ترڅ کې له 10 زیات کسان ټپیان شوي. د فاریاب په مرکز اندخو کې په زرګونو کسانو په یوې اعتراضیه لارونکې د عبدالرؤف په نوم د هغه 9 کلن ماشوم د خوشي کولو غوښتنه وکړه چې یو میاشت مخکې په مزار شریف کې له خپل کور له مخې تختول شوی او هغه چینایي فضايي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوی و بیرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي. بشپړ خبرونه. د کندهار چارواکي وایي د امان ولسوالۍ پر امنیت قمندانۍ د نننی موټر بم چاودنې په ترڅ کې له 10 زیات کسان ټپیان شوي. د کندهار د ولی ویان احمد بهیر احمدی د دې پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه انفجار په ترڅ کې د ولسوالۍ 9 نفر ملکي مامورین، همدارنګه 2 تنه د امنیتي ملي سرتیری، 9 تنه د پولیسو سرتیری او سیمې ته نږدې د یو کور 15 نفر غړي زخمیان شوي دي.
چارواکو په وینا په دغه برید کې چې نن سهار شاوخوا 11 بجې وشو، د امنیت قمندانۍ د ودانۍ یو برخه ورته نږدې یو کور ویجاړ شوی. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ په دې هیواد کې د برېټانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا په ګډون د دې ټولنې د یو شمېر نورو غړو هیوادونو او د امریکا د متحدو ایالاتونو، استرالیا او کاناډا سفارتونو او دغه راز د ناتو استازي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په دې هیواد کې د رسنیو پر کارکوونکو، مذهبي مشرانو، د بشري حقونو پر مدافعانو، زده کوونکو او د مدني ټولنې پر استازو هدفي وژنې ودروي. په دې اړه په ګډه اعلامیه کې دغه حملې نه یوازې د افغانانو د وینې د تویدو لپاره وحشیانه حملې بلل شوې، بلکې هغه په افغانستان کې د سولې پر پروسې برید بلل شوی دی. د دغو بریدونو یوه وروستۍ بېلګه په هلمند کې ازادۍ راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایي پېښه ده چې تر اوسه نه چا یا کومې ډلې مسؤلیت اخیستی او نه یې هم عاملان موندل شوي دي. الیاس دایي د نومبر په 12 د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په یوه هدفي برید کې ووژل شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر لخوا نن دی یو نوی خبر شوی راپور موندنی خي چې د افغانستان قضایي سیستم افغان خزو او نجونو تر تاریخوالي د جرمونو په قضيو کې د عدالت د تامین په برخه کې پاتې راغلي دي. په دغه راپور کې د 2013 کال له سپتمبر نه د 2020 کال تر فبروري میاشتې پورې د خزو او نجونو په وړاندې د تاریخوالي هغو قضيو ته کتنه شوې چې راپور ورکل شوی دی. دا چې قضایي سیستم د ثبت شوو قضيو په اړه څه ډول اجرا کړیو، قربانیانو ته تاوان ورکړل شوی کنه. په راپور کې ویل شوی چې که څه هم د خزو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې عدلي سیستم د ښه کېدو په حال کې دی، خو یوازې نیمایي ثبت شوی قضیې تر ابتدایي محکمې پورې رسیدلې دي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې د ټولو ثبت شوی قضیو شاوخوا په سلو کې د 40 عاملان محکوم شوی دي. یونامه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د هغه قانون د تعدیل غوښتنه وکړه چې له مخې د خزو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په څېړلو کې د چارواکو صلاحیتونه زیاتېږي او اړوندو ادارې امپیاوړي کېږي. د فاریاب په مرکز اندخوی کې په زرګونو کسانو په یوه اعتراضیه لارونکې د عبدالرؤف په نوم د هغه 9 کلن ماشوم د خوشي کولو غوښتنه وکړه چې یو میاشت مخکې په مزار شریف کې د خپل کور له مخې تختول شوی دی. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې د دغه لاریون چې د دې ولایت له قرغان، قرمقل، خان چهارباغ او دولت آباد ولسوالۍ اوسیدونکو او د مرکز انخوی اوسیدونکو پکې راټول شوي وو. ګډونوالو له سیمه ایزو او په کابل کې له جګپوړو چارواکو وغوښتل چې نوموړی د انسان تښتونکو له منګولو را خلاص کړي. د دې لاریون یو ګډونوال شمس الله ازادي راډیو ته وویل
له نړیوالې ټولنې غوښتنه کیږي چې دغه سه وحشیانه اعمالو ته د پای ټکی کیښودل شي او دولت هم په دې برخه کې غفلت او بې پروايي ونه کړي او هر څومره ژر دغه بیچاره ماشوم باید خوشی شي او بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي.
ویل کېږي هغو کسانو چې عبدالرؤف تښتولی پوځي جامې اغوستې به د بلخ چارواکو لیدغې پېښې په تړاو تر اوسه د یو کس د نیولو خبر ورکړی خو نور جزئیات نه دی ورکړي. خبرونه لازمي رډو اوري. برېټانیا او اروپایي ټولنه به روانه اونۍ وروسته هڅه وکړي چې له بریکزټ وروسته د سوداګرۍ پر یوې معاملې سره سلا شي. تر اوسه د دوړو خو مرکچان پر دې کار کوي چې د دسمبر له 1 یا د بریکزټ د انتقال پړاو لپاره پایته رسیدو مخکې پټه په درېدلې حالت پایته ورسوي. پرون یک شنبه په بروکسل کې په همدې هدف خبري وشو خو د کوم پرمختګ راپور ورنکړل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ شخصي وکیل رودي جولیانی په کووید 19 ناروغي اخته شوی دی. ترامپ د یکشن بی پورس په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د جولیانی د نیویارک د پخوانی ښاروال د کورونا ټیسټ مثبت راوتلی دی. د جولیانی زوی او د ترامپ ځانګړي سکرټر اندریو بیا پر ټویټر لیکلی د پلار وضعیت ښه دی او جدي ساتنه کیږي. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې وه پرون د دې سیارې له سطحې ډبرې راټولې کړې او بیرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي. د چین قضایي ادارې د دې خبر د اعلان په مهال وویل د چانګي بیړۍ د سپوږمۍ پر سطحې تر کېناستو 30 دقیقې وروسته د دې سیارې له سطحې 2 کیلوګرامه ډبرې انتقال کړې. که دغه ماموریت بریالی شي چین به له متحدو ایالاتونو او پخواني شوروي اتحاد وروسته چې له سپوږمۍ ډبرې بیرته ځمکې ته راوړې وې په نړۍ کې دریم هېواد چې دا ډول فضایي ماموریتونه ترسره کوي. له سپوږمۍ دغه نوې ډبرې به له ساینس پوهانو سره مرسته وکړي چې د دغې سیارې د جوړښت او پیدایښت په اړه پوهاوی زیات شي. وروستی ځل نږدې 45 کاله مخکې په 1986 کال د لونا 43 په نوم د پخواني شوروي اتحاد فضایي بیړۍ له سپوږمۍ د خاورو او ډبرو نمونې ځمکې ته له ځان سره راوړې وې.
دوستانو خبرونه مولا آزادۍ رادیو نه واوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه آزادۍ رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې د خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغانستان کې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونو د امریکا په ګډون د استرالیا، کاناډا سفیرانو او یو شمیر نورو ډیپلوماټانو په یو شریک اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو غوښتي چې په دې هیواد کې د هدفي بریدونه پای ته ورسي. دوی په ځانګړې توګه د ژورنالیستانو او مدني فعالانو باندې بریدونه پای ته رسیدو غږ کړي. خو په ولسی جرګه کې د کندهار یو استازي هم د ژورنالیستانو د خوندیتوب غږ وکړ.
دوی د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سر په بیه باندې د حقایقو په لټه کې دي.
دا کندهار دامن ولسوالۍ پرمنی کومندانی د موټر بم د نننۍ حملې د ټپیانو شمیر 30 کسانو ته رسیدلې چې ملکیان هم پکې شامل دي.
دا موږ شانې په دغه رقم کې ته دا کڼبلې ته وګور دغه څوک دغه رقم کوي نو په دغه کې دا کشنیان ماشومان ډېر لستانه څور لستانه یا لا پکښې ده.
په کندهار کې د یوې داسې راډیو پاړه چې د خزو لخوا د خزو لپاره نشرات کوي هم معلومات درکو. دا بم غوړی چې د امریکا د سفارت شارزافر راسویل سنوای طالبان د 2000 نورو بندیانو د خوشی کېدو په تمه دي. که وخت نور ریپورتونه ملرو په ونیزو پروګرامونو کې د لوبو میدان او همدارنګا د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د اداري شریک پروګرام مې هروي. تاسو زموږه غلا ازادي راډیو نه اوري. افغانستان کې د یو شمیر ویدیو هیوادونو ډیپلوماټانو چې پکې د اروپای ټولنې، امریکا، استرالیا، کاناډا سفیران شامل دي په یو غډه اعلامیه کې د طالبان نغښتې دي چې په افغانستان کې د هدفي وژنې پای ته ورسي. دوی په ځنګړې توګه په ژورنالیستانو، مدني فعالانو، دینی عالمانو بریدونه غندلې دي. اکرام الله اکرام له نور تفصیل سره.
په افغانستان کې د اروپای ټولنې غړو هیوادونو او د امریکا، استرالیا او کاناډا سفیرانو په دغه هیواد کې پر رسنیو، مدني فعالانو او ملکی وګړو هدفي بریدونه غندلي او له وسلوالو طالبانو غوښتي چې هدفي وژنې ودروي. په افغانستان کې د یادو هیوادونو د اساسوالۍ ولوري په ګډه خبره شوې اعلامیه کې د ډېرې ملکی مرګژوبلې عاملین طالبان او بیلابیلې تروریستي ډلې یادې شوې دي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي اروپایي ټولنه د رسنیو پر استازو، مذهبي ډلو او مشرانو، د بشر حقونو پر مدافعینو، محصلینو، مدني ټولنو او ملکی وګړو وروستي هدفمن او ناقانونه بریدونه په کلک ټکو غندي. موږ دغه شان څرګندو چې په افغانستان کې د ملکی وګړو د زیاترو مرګ ژوبلو مسؤلین طالبان او بیلابیلی تروریستي ډلې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د ورته پیښو د عاملینو مسؤلیت او خوندیتوب باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي او په وړاندې د افغان حکومت د هڅو ننګه هم شوې ده. په خبره شوی اعلامیه کې پر ملکی وګړو بریدونه د سولې په پروسه بریدونه بلل شوی، خو په کې ویل شوی چې د سولې په برخه کې د افغانانو میړانه او زړورتیا ته په کتو دوی ډاډمن دي چې دغه حمله او بریدونه به د سولې روانه پروسه ټکنې نه کړي. په اعلامیه کې د افغانانو د ازادۍ د خوندیتوب په برخه کې د یادو هیوادونو پر ژمنو ټینګار شوی دی. په دغه اعلامیه کې دغه شان له ټولو هغو کسانو او هیوادونو مننه شوی چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ او رسنیو په برخه کې هڅې کوي. سفیرانو په ګډه اعلامیه کې د جګړې لخکیلو اړخونو غوښتل شوی چې د رسنیو او مدني ټولنو له ازادۍ څخه ملاتړ او دفاع وکړي. په افغانستان کې اروپایي ټولنه د اعلامیه داسې مهال خبروي چې په یو میاشت کې په افغانستان کې دوه مشهور خبریالان ووژل شول. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی او خصوصي ټلویزیون تلو نیوز په خوانی ویان یما سیاوش د مقناطیسي ماینونو په چاودنو کې ووژل شول. تر دا مهاله د دغه دواړو پیښو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو افغان حکومت ویلي چې د وژونکو د نیولو هڅې کوي. لدی پی خوڑان دی پر کابل پونتون ډلیز وسلوال حمله چی 22 کسان پکې وژل شول او 40 نور پکې ټپیان شول، او د غشان په 2 جمعتونو بمی حمله او لاملې د مشهور ملای امامان وژل کېدل هغه پی خوي چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوې. طالبانو تر اوسه د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د سفیرانو ګډې اعلامیه ته کوم خبرګون نه دی خودلې. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استاذ ګل احمد احمدی له افغان حکومت غوړي چې په تیرو 40 کلونو کې د وژل شویو خبريالانو له کورنۍ سره باید دوامدار امرستي وشي. نو موري د دغه جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې خبريالانو ته پر وخت معلومات نه ورکول د دوی غوښل او په وړاندې حمله کول هغه ستونزې دي چې اوس مهال ورسره افغان خبريالان تر بل هر وخت ډیر لاس او گریوان دي.
او دې د جګړې په لومړی کرښه کې د سر په بای باندې د حقایقو په لاټه کې دي، خو په تاسف سره چې نه هغوی سره مرسته کیږي نه هغوی ته معلومات ورکول کیږي، له هر لوري څخه پر دې باندې برید کیږي، اختطاف کیږي، ګواښل کیږي.
د دې معلوماتو لمخې چې په تیرو 40 کلونو کې 127 افغان خبريالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی او د غشاني په وړاندې د تاریخوالي له 200 زیاتې قضیې ثبت شوې دي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دوام موضوع کې پاتې کیږي. د کندهار دامن ولسوالۍ پرمنی کمانډانۍ نن موټری بمی حمله شوې، پکې د ټپیانو شمیر 3 کسانو ته رسیدلی. د کندهار چارواکي وایي په ټپیانو کې 9 پولیس، 2 د ملي امنیت سرتیری، 2 دولتي ملکی کارکونکي او 15 ملکیان دي. صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل لري.
د کندهار د والی بیان احمد بیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د دامان ولسوالۍ پر امنیه کمانډانۍ د مازدا موټر په وسیله موټر بم حمله شوی چې 3 کسانې ټپیان کړي. د بهیر په وینا په ټپیانو کې 9 پولیس، 2 د ملي امنیت سرتیری، 12 دولتي ملکی کارکونکي او 15 ملکیان شامل دي چې د امنیه کمانډانۍ ودانۍ ته نږدې کورونو کې اوسېدل.
د کندهار د دامان ولسوالۍ د امنیه کمانډانۍ او ولسوالۍ تعمیر ته څیرمه د سولی امن او آبادی دشمنانو یو مازدا ډول موټر ته انفجار ورکړی. دغه انفجار په ترڅ کې د ولسوالۍ 9 نفر ملکی مامورین، همدارنګ 2 تنه د امنیتي ملي سرتیری، 9 تنه د پولیسو سرتیری او سیمه ته نږدې د یو کور 15 نفر غړي زخمیان شوي دي. البته په زخمیانو کې ټول زخمیان ستی دي، یوازې د یو زخمی وضعیت وخیم دي چې هغه تر میرویس سبزوی روغتون پورې انتقال شوی دي.
د موټر بم په دغه عمله کې د دامان ولسوالۍ د امنیه کمانډانۍ د ودانۍ یو برخه او دغه ودانۍ ته نږدې یو کور هم نړیدلی. په دغه کور کې چې شاوخوا 15 کسان اوسېدل، 14 ټپیان شوي او 2 نور چې د پیش پر وخت له ساحې لیرې و د حمله کیسه داسې کوي.
نو دلته رال پر دې شان وګور، د موږ شان په دغه رقم کړی ته دا کڼ بلې ته وګور، دغه څوک دغه رقم کوي. نو په دا کې دا کشنیان ماشومان ډیر لستانه څور لستانه یا لا پکښه
کشنیان هم سره خوشی وي و چپیان مون هغه بر بوتله دوری ماتول ته دلی راسه. نو زه دلی چرالم دا شامیان سره دغه ګره سر دغه د تم بیا جنگ والی منطقه چې امر وسو زدم دلیم د شان دغه کې بیا می سر خیلم جنگ راته والی ولته ورته سرایته اسرایته چې راغلم د شان سره ټول کنو بیا دی خلک رااله ور پشانو کارمل لري هغه موږ سره تسلیم کې
د دغه حمله مسولیت ور وسه چانه دی منلی هدا پتیر دوونه کې کندهار کې دوه هم موټر بم حمله ده د رواني قوس یا لندې میاشتې پر 15 منېټه د کندهار شهر په یو لسم امنیتي اوزه په موټر بم حمله کې د ولس پولیس په ګډون شل کسان ټپيان سوي و
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
د پوهنې وزارت هغه طرحه چې لومړی دریم ټولګي څخه زده کړې جماعتونو ته انتقالوي ل نیوکو سره مخ شوي که څه هم د پوهنې وزارت ویلي چې دا کار یوازې په هغه سیمو کې کوي چې چیرې چې ښوونځي نشته یا ښوونځي د خلکو له کورونو لرې دي خو دا ډول یوې طرحې دا اندېښنې راپارولې چې ښایي د ښوونیز سیستم بڼه ورو ورو هغه سیستم ته ورته شي چې د طالبانو په واکمنۍ کې و فیروزا عزیزی دا موضوع تعقیب کړی دا هم د اوسره سره له کابل نه د ټلیفون په تماس کې ده فیروزا خبرونه تستړي ماشین نور تفصیل لته اورو
مننه د افغانستان د پوهنې وزارت په روزنیز نظام کې د اسلامي علومو د پیاوړتیا په لټو اعلانیو خبرولو وروسته په اعلان وکړ چې پریکړه کوي تر څو د خوندۍ او لومړی ټولګي تر دریم جمعتونه البته دا جمعتونه ته انتقال کړی که څه هم په دې اړه د پوهنې وزارت ویلي دي څو ځلې په خپله دغه خبر پاڼه بدله کړې او بیا یې په بدله سوې باندې کې دا لیکلي چې دا پریکړه یوازې په هغه سیمو کې پلي کېږي چې ښوونځي نشته یا ورته لاسرسی نشته په دې سره د پوهنې وزارت دغه پریکړه بیا په ټولنیزو رسنیو کې زیاتو خلکو غندلې او نیوکې راپارولې دي زینب موسینی په خپل ټویټر پاڼه کې د غتره د طالبانو د دوران واکمنۍ له وخت سره پرتل کړی او ویلي دي چې دا بیرته تیرته ستنیږي لري تر هغه سره ماشومان بل خو فهیم رسا هم په ټویټر لیکلی چې دوی مطلب پوهنې وزارت غواړي موږ بیرته هغه ځای ته ستنکا چې څل کال مخکې وو د پوانتون استاد او سیاسي کارپوه سمیا کوهستانی بیا د پوهنې وزارت دغه طرحه له ماشومانو سره البته له ماشومانو په ابزاري توګه ګټه اخیستنه بولي دا وایي کچې د پوهنې وزارت دغه خپل پریکړه عملي کینو په دې سره کولای شي چې ماشومان زده کړي او داوی د یادګیری هغه کچې د ګواخ سره مخ کړي رسنه یو هم په دې اړه د البته د پوهنې وزارت دغه تصمیم پاړه نیو کې کړی دی هشت سو ورسپانې په خپل سره مقاله کې لیکلی چې دا تیر ثابت ګرځیدنه ده هغه دغه ورسپانې د پوهنې وزارت هغه طرحه ناسنجیده بللې ده بلخوا د پوهنې وزارت بیان دی نجیبه آریان بیا ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی دغه پریکړه یوازې په هغه سیمو کې پلي کوي چې ښوونځي ته لاسرسی نشته په دې سره به جوماتونه د ماشومانو لپاره د ښوونیز یو ښه مکان واوسي دوی ویلي دي چې موږ په روزنیزه برخه کې اسلامي علومو ته ضرورت لرو او باید د دې له مخې نه ماشومانو ته زده کړې ورکړل شي خو کارپوهانو په ټوله کې په دې اړه د پوهنې وزارت دغه پریکړه په اړه
انتقادونه کوي. بله انسب ډیره زیاته مننه کوله تاسو دوستانو له کابل څخه مو زما د همکاري فیروزا عزیزی ریپورت واوریده چې ویلي د پوهنې د وزارت هغه طرحې چې په یو شمېر هغه سیمو کې لومړی ټولګي تر دریم ټولګي پورې زده کړې جماعتونو ته انتقالوي چیرې چې ښوونځي نشته او یا خلک له ښوونځیو لرې دي په ټولنیزو رسنیو کې عکس العملونه راپارولي یو شمیر خلکو دا طرحه نیمګړې بللې ده او غندلې ده یو شمیر نورو یې بیا ملاتړم کړی دی او دای پاغه سیمو کې چیرې چې خونزی او مکتبونه نشته یا لږ تر لږه خونزی او مکتبونه د خلکو له کورونو لرې دي په هغه سیمو کې دا طرحه د دمګړې د خلکو د تعلیمي چارو د روان ساتلو لپاره یو حل لاره بللې یوه بل موضوع ته زو په کندهار کې د میرمن پونوم د خزو لپاره ځنګړي محلي راډیو چې د میرمن لخوا د میرمن لپاره خبرون لري د بی پولی خبريالانو سازمان لخوا د 2000 شلم کال د بیان د ازادي د نړیوال جایزې په نوملړ کې شامل شوې ده. دغه جایزه تر راتلونکي دسمبر میاشتې په 8 نیټه د تایوان په مرکز کې اعلانېږي. صادق رښتینی په کندهار کې د راډیو ته ورغلی او په اړه اداري رپورت لري.
د میرمن په نوم دغه رادیو د 2011 کال را پدې خوا فعالیت لري چې د میرمنو لخوا په سیمه ییزه کچه 4 ساعته د شذو پر مسایلو خبرونه او پروګرامونه لري.
تاسو هم د اوس له میرمن رادیو سره ملياس چې د لارې تاسو ملتي خبرونه په ژوند
د میرمنو لپاره په دغه ځنګړې محلي رادیو کې شاوخوا لستنی انجینر کار کوي. د زینب حلیمی په نوم دغه رادیو یو کارکونکی وایي د دوی د رادیو پروګرامونو موضوعات شذو ته ځنګړي سیوي.
یعنی میرمن دې هغول لپاره بیلابیل مختلف پروګرامونه لرو، ټولنیز، اجتماعي، همدارنګه داسې تفریح ته هم اړتیا لري. ټول تفریحي پروګرامونه دغه تر څنګه خبرونه او داسې نور شیان دي، او د ماشومانو لپاره هم ځانګړي سیاسي پروګرامونه لرو. داسې هغه د ښځو مشکلات چې وي، هم د میرمنو مشکلات چې وي، هغه هم د دې رادیو د لارې ټولو خلکو ته وړاندې کیږي.
اکرام محراب د میرمن رادیو یو بل کارکونکي دي چې د خپل پروګرامونو په اړه خبرې کوي.
خواړه خپرونه ده چې په دې خپرونه کې موږ د اوریدونکو لپاره روغتیایي ګټې او شپزي او دغه تر څنګ د افغانستان هغه دودونه چې دود دستور دي په ځینو سیمو کې او هیوادونو کې هغه وړاندې کیږي، او دوه مخبرونه هم ځانګړې مرکه خپرونه ده چې په ځانګړې مرکه خپرونه کې د افغانستان هغه میرمنې چې موږ یې لرو د میرمنو په برخه کې کار کوي، هغوی موږ میرمنګو په خپرونه کې، او وروسته د شوزو پر بیلابیل مسایلو پر تاوتریخوالی په بدو کې ورکرنګ هغه ستونزې او مشکلات موږ له میرمنو سره شریکو.
د میرمن په نوم دغه محلي رادیو د بی پول خبري اعلانو سازمان لخوا د 2000 شلم کال د بیان د ازادي د نړیوال جایزې په هغه نوملړ کې شامل شوی چې ټاکل شوی د رواني دسمبر میاشتې په 8 نیټه د تایوان په مرکز ټاپي کې اعلان شي. د دغه جایزې نوملړ ته د افغانستان څخه د میرمن رادیو ترڅنګ د روسیې، برازیل، فلپین، هندستان او فرانس سه دولس خبري اعلان او رسنۍ شامل سي چې د رسنۍ د زړورتیا، تاثیر لرونکي او د بیان د ازادي په درو جلا جلا برخو کې به جایزې تر لاسه کړي. د میرمن رادیو مشره مریم دورانی چې خپل هم د میرمن په برخه کې د بیلابیلو فعالیتونو لقبله په نړیواله کچه سټایل سوي، هله لري چې دغه جایزه به د هغه سخت کار له خاطر تر لاسه کړي چې دی او همکارانو یې سر تر سولي.
زهیل لرم د هغو فعالیتونو له خاطر چې موږ درلودل، او کومې هڅې چې زموږ همکارانو، خبريالانو او پروډوسرانو د رادیو په برخه کې تر سره کړي، وکولای سو دغه جایزه تر لاسه کړو.
د میرمن دورانی په وینا د رادیو د فعالیت څخه هدف لیرو پروتو سیمو ته د شذو د ژغ رسول دي، خو لا هم ډیر کله د کندهار په سنتي ټولنه کې په خاص ډول لیرو پروتو سیمو کې د ځینو حساسیتونو سره مخامخ کیږي.
از لحاظ ارزشي جامعه هنوز
د ټولنې د ارزښتونو له خاطر موږ لا هم د ستونزو سره مخامخ یو. د حساسیتونو په شار کې نه، بلکې په ولسوالیو او کلیو کې ستا.
ولسوالي او خرجات هنوز هم حساسیت ها هست.
مریم دورانی د میرمنو لپاره د ځنګړي رادیو ترڅنګ د خدیجه کلبرا په نوم د یو مدني بنسټ په چوکاټ کې د میرمنو لپاره ورزشي کلب، کتابتونه او د اسریز د کلو بیلابیل کورسونه لري. هغه د خپل دغه فعالیتونو لقبله څو ځلې په نړیواله کچه سټایل سوي او زیات جایزې تر لاسه کړي. نو موړې په امریکا کې د ملي دیموکراسي د ټولنې لخوا د نړۍ په کچه د دې شفاعل میرمنو په کتار کې شامل شوی. په هالند کې د بیان د ازادي، په امریکا کې د زړولې شزیا او په ترکیه کې د سولې په نوم جایزې تر لاسه کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دوستانو، زموږ غلاسا د ایراډیو نه اوري. چینایي او امریکایي شرکتونو د وسلو د پلور 50% نړیوال بازار په واک کې لري. دا خبره د نړیوال سولې په اړه د سټاکولم د څېړونکو موسسي نن په یو ریپورت کې کړی ده. سفیولا ستانکزه په دې اړه نور تفصیل دروړي.
د نړیوالې سولې په اړه د سټاکهولم د څیړنو مؤسسي ویلي چې امریکایي او چینایي شرکتونو په 2019 کال کې د وسلو په بازار باندې واک چلاو. د دغې مؤسسې د راپور له مخې امریکایي او چینایي شرکتونو تیر کال د نړۍ د وسلو په پلور کې 50% لاس درلود. د استاکهولم د موسسې د راپور له مخې چې دوشنبه خپور شوی دی، په نړۍ کې د 2019 کال پر مهال د 25 فعالو تسلیحاتي شرکتونو له ډلې 12 امریکایي وو چې ټول ټالی 1.5% بازار په واک کې درلود. حال دا چې چینایي شرکتونو یوازې 15.5% سهم درلود. دغو 25 لویو تسلیحاتي شرکتونو 8.5% پرمختګ کړی چې ټول ټال خرڅلاوې 3.1 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د وسلو د پلور په 5 لویو لومړیو شرکتونو کې ټول امریکایي دي، لاکهید مارتین، بوئینګ، نورتروپ ګرومن، ریتیون او جنرال داینامکس. د استوکهولم د سولې د نړیوالې څیړندوی مؤسسې سیپری راپور وایي چې 4 لوی چینایي شرکتونه د لومړي ځل لپاره د وسلو 25 لویو شرکتونو په ډله کې راغلي دي. پخوا د دغو شرکتونو په اړه معلومات نه ورکول کېدل. دوه روسی شرکتونه هم، الماز انتی او یونایټډ شپ بیلډینګ، په 15 او 25 رده کې ځای لري. سیپری وایي چې دغو شرکتونو په 2019 کال کې عواید لکړي وو او ټول ټال د ټولې نړۍ 4% تسلیحاتي بازار په واک کې درلود. د روسیې یو بل تسلیحاتي شرکت یونایټډ ایرکرافت له 25 لویو شرکتونو لویدلې، ځکه چې په عوایدو کې 1.3 میلیارد ډالره کمواله راغلی دی. د چین اویک، سی آی ټی سی او نورینکو په ترتیب په 6، 7 او 9 ځای کې دي. د بریتانیا بی آی ای په 8 ځای کې دی. امریکا لسیزې کېږي چې د نړۍ د وسلو په پیر او پلور باندې واک چلوي، خو د لومړي وار لپاره چینایي شرکتونه وتوانېدل چې تیر 2019 کال د خپلو وسلو د پلور سهم 15% زیات کړي. د استوکهولم د سولې د نړیوالې مؤسسې د راپور له مخې د 25 لویو تسلیحاتي شرکتونو په ډله کې لومړی ځل د متحده عربي اماراتو یو لوی شرکت هم ځای شوی دی. د نړیوالې سولې لپاره د استوکهولم څیړندویه مؤسسه په 1968 کال کې د سویډن د پارلمان په مصوبې سره رامنځته شوه او له هغې وخت راهیسې په نړۍ کې د وسلو د پیر او پلور او پوځي لګښتونو په اړه باندې څیړنې کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا د آزادی رادیو ده. وسم راځو دې ته چې د کابل چاپ دین ورځې ورسپانو په کوم مسلو لیکنه او خبرې کړي ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
ویسا ورسپانې له افغانستان د امریکایي سرتیرو له وتلو سره د امریکا د کانګرس د مخالفت په تړاو لیکنه کړې ده. ورسپانې لیکلي د امریکا د کانګرس ځنې غړي وایي ولسمشر ټرمپ افغانستان کې د سرتیرو شمیر له 400 نشي کمولی. وړاندې په سر مقاله کې په دې اړه هغو جزئیاتو ته اشاره شوې چې د 2020 میلادي کال لپاره د امریکا د استازیو او سنا جرګې د واک ورکولو قانون کې راغلي دي. ورسپانې لیکلې په قانون کې راغلي چې ولسمشر نشي کولای شي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر 400 رقم کړي. ورسپانې په وینا د قانون جوړونکي ورسته پریکړه نوی ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن ته هم قوي پیغام ورکوي سو د افغانستان له مسایلو سره بشپړ مسولانه چلند وکړي. او هیوا دولتي ورسپانې هم په سر مقاله کې په همدې اړه لیکلي دي. ورسپانې لیکلي چې کانګرس د ټرمپ حکومت مکلف کړی چې له افغانستان نور ځواکونه یوازې هغه مهال ایستلی شي چې د امریکا له متحده ایالاتو او د افغانستان له حکومت سره پرې همغږي شي. لیکوال ټینګار کوي چې د امریکا کانګرس په داسې حال کې دغه دریز غوره کوي چې د ځواکونو د ایستلو د نیټې اعلان طالبانو او نورو ترهګریزو ډلو ته داسې روحیه ورکړي چې ګنې هغوی مقاومت وکړي او همدا ده چې د سولې لړۍ له ځنډ او خنډ سره مخ شوې ده. هیواد دولتي ورسپانې د کانګرس له وروستۍ پریکړې هرکلی کړی او لیکلی دي چې له افغانستان سره د امریکا او نړیوالې ټولنې ملاتړ ډېر اړین دی او که د ملاتړ ختمولو نیټه ټاکل کېږي او یا هم غیر قانوني پریکړه کېږي نو د ترهګرۍ خطر لا زیاتولی شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زړه نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا
کندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقی.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستان زموږه غلازادي رادیو ناوړی وس هم د خبرونو وخت را ورسید. په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. نوریاس نوري استودیو کې د افغانستان